وړاندې په څو شیبو کې به د ازادۍ میلمه خبرونه درته وړاندې شي، خو تر هغې مخکې پام وکړئ لنډو خبرونو ته. په خوست کې یو ځل بیا د ډیورن پر کرخه جګړه شوې ده. په خوست کې د طالبانو د والی ویان د ویل دي چې تیر شپه نه وخت شاوخوا یو نیمه بجه د پاکستان فوز له لورې د علیشیر ولسوالۍ اړوند د فرضي کرخې دی غاړې ته پر دریو کلو باندې د هوانونو مرمۍ وشتل شوې دي. دا جګړه د سهار تر شپږو بجو روانه وه او تر اوسه د مرچوب لې راپورټ نه دی ورکړل شوی. د سالنګ لوی لار نن سهار د درنې واورې او توپان له امله د موټر پر مخ بنده شوې ده. د طالبانو د ټولګټو چارو وزارت ویاند اشرف حق شناس ویلي چې په شمالي سالنګ کې له 15 تر 90 سانتي مترو پورې واوره ورېدلې ده او په جنوبي سالنګ کې له 80 تر 114 سانتي مترو پورې واوره ورېدلې ده. د پاکستان په پلازمینه کې د افغان کډوالو په وینا نن سهار پولیسو د دغه ښار په ځینو برخو کې کور په کور تلاشي پیل کړې ده چې په لسګونو افغانان یې د ښځو او ماشومانو په ګډون نیولې دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ وویل چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بیربوک او اروپایي اتحادیې په استازیتوب نن له خپل فرانسوي سیال سره په یو ورځني سفر سوریې ته ځي او هلته به د سوریې له نوي مشر احمد الشاره سره وګوري. د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو وزارت نن خبر ورکړی چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر راتلونکي اونۍ سیول ته ورځي. جنوبي کوریا د واشنگټن یو مهم امنیتي متحد دی، خو دغه هیواد د ډسمبر له درېیمې را په دې خوا چې ولسمشر یون سوک یول مارشلا اعلان شو له کړکېچ سره مخامخ شوی دی. او په وروستۍ برخه کې هم یو سپورتي خبر، د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د زیمبابوې په بلاویا ښار کې نن د ټیسټ لوبې دوهمه ورځ د زیمبابوې پرون ناوخته وروسته تر دې بیټنګ پیل کړ چې د افغانستان ټول لوبغاړي یې په 150 منډو وسوځول. تر دې دمه زیمبابوې و لوبغاړي له لاسه ورکړی دي او 122 منډې یې جوړې کړې دي. افغان لوبغاړو زیمبابوې ته د دې سفر په ترڅ کې کوربه هیواد ته 50 اورونو او شل اورونو لوب کې ماته ورکړې ده او د دواړو لوبډلو ترمنځ 50 اورونو دوه لوبې به پام کې وي چې لومړی یې یو مساوي شوې ده.
د ازادي ملما د ازادي ملما د خبرونې ته مو زنو ریاست نوري هرکلای کوم. د خبرونې ته مو داسې یو څوک میلمه کړی دی چې کلونه کلونه د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د کلیوالو ښځو په تېره بیا د کونډو او رندو لاسنیوی کړی دی. زموږ میلمانه ده انارګله زیرک چې د یوې مرستندوی ټولنې له لارې بې وزلو ښځو ته مرستې رسوي. اغلی زیرک خبرونې ته ښه راغلاست. په پیل کې په خپل ځان اوریدونکو ته وروپیژنې مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو د ازادي رادیو لارې نه اول سلامونه او نیکه هیله، تاسو د بیا د غیر رادیو لارې نه ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم. زه په پکتیا ولایت مرکز ګردیز کې زیږیدلم او فعلاً دغه ته اوسېږم. یعنی ما تر 12 پورې مکتب ویلې ده او څلور کاله مې پنتون ویلې ده. په مکتب مې د علي مخزن په لیسه کې یو مشهور لیسه په پکتیا کې دغه په لیسه کې ما تر 12 پورې خپل زده کړه سرته رسولې. بیا پنتون مې د زمزم پنتون کې د ډیپلوماسي بخش ما پنتون دلته ویل دي پکتیا کې. او ما په پکتیا کې په 14 کې مختلفو کلیو کې ما خدمت کړې د ښځو لپاره د ټولو دفتر سره اوسم فعلا وظیفه لرم.
کراش دې ته چې تاسو ویل چې په پکتیا کې مو ټول زده کړې هلته کړې دي، لوړې زده کړې مو هم هلته کړې دي، دا په ګردیز کې وو ټول ک بنور ځای کې
دا ټول په ګردیز کې و. یعنی په کومه سنه کې سم خپل 12 سن پاس کړی دا د ډاکټر صاحب نجیب الله په وخت کې و. ډېره یو ښه دوره و. پنتون مې دا اوس ویلې دي بعد لږ نه هغه ته، یعنی 12 اسناد بس څوک اخیسته کنه هغه یعنی ډېر ډیسپل وړه درجه معرفي کېده. او پنتون مې د امارات اسلامي سره کله راغله په 2020 کال کې. هغه کال کې ما شپږ سمستر مې ویلې او دوه پاتې و. بیا دوه سمستر مې په دغه اوس په امارات کې وویلې. هغه تملیک دي سیاخ و دي خو بس مشکلاتونه وو خو موږ کوشش وکړ سره دوه سیمستر وو یو او بدبختانه سه مایوسه په دې اسناد هم تر اوسه نه ده اخیسته.
ولی مدیر په ځان سره لوړ زده کړو ته مخه کړله، تاسو ویلي ډاکټر نجیب په وخت کې
خو دې اوس افغانستان خلک خصوصا د خزینه طبقه خو ډېر د اقتصادي مشکلاتو سره مخ وي کنه، ولی په دې سیمه کې اقتصاد ضعیف وو او نور دشي د کور څنګه اوس کار کړی وای. ما یو خوان اوس هغه د جمهوریت په وخت کې دلته خپلې دولت کې وظیفه لرله، یعنی تاسو ته بهتره معلومه ده سمخ هغه کسان سره رشوت نه خوړل، غلا یې نه کول او د حق نه خوړل، یعنی د اوسې منصب ماش دی غیر او ډګرولی دومره ماش نه و دی غیر په ماش باندې موږ گزارانه سکوي. ما وغوښته سې دولسم مخلاص کړی و، ما غوښته سې زه وظیفه وکړم، یعنی وخت مې نسو پیدا کوي. بیا په اخر کې مې تصمیم ونیول سه اول کې خو دغه دولسم اسناس یار چا لرل هغه ډېر دسې یعنی ښه و که نه، دوی هر څوک د احترام په سترګه ورته کتل چې دا دولسم پاسه ده. ورو 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 یعنې هغه لیسانس مهم سو، باید څوک هر څوک لیسانس وي، باید ماسټري ولري، دکترا ولري. ما هم غوښته سې زه باید پوهنتون ووایم، ولې په دې سه زه زما قوي نه یې، زه نور نه شم کولی چې وظیفه وکړم. یعنې که نه سیدي سه وګوره، د اسناد نه هم هغه تجربې کاري ډېر ښه یي، ما تجربه زیاته ده خو مګم اسناد مې نه و. بیا ما دا اقدام وکړ، ما پوهنتون وویلې، هغه پوهنتون مې شپږ سمستر وویل، دوه سمستر پاتې شو لږ ګډوډي وو، اوس امارات سره راغله، بعد له هغې نه سې بیا پوهنتونونه شروع سو، بیا هغه کوشش موږ سه هغه دوه سمستره نور هم ووایو. نو اسناد هم تر اوسه نه ده اخیستی، په پوهنتون خلاص کړی.
تاسو د پکتیا زمزم دا یو خصوصي پوهنتون ده، اوس هم فعال ده؟ دلته مو کومه رشته ولوسته؟
اوس هم فعال ده.
کومه رشته
فعال ده؟ خو ما پس فانه د کزینه لپاره نه دی، فیم لپاره نه دی، نارینه لپاره.
اداره او دیپلوماسي؟
اداره او دیپلوماسي و
دا مخه خیده دا رشته. او آیا اوس چې دا کار کوي دی رشته سره متړلې ده؟ دا کار چې مخته وړي
والا هم سره بس تړلې دی، او خو اس نه خو دا خو اداره او دیپلوماسي پورې اړه نه لري کنه، موږ خو اوس ټیلو سره څه کار کوو کنه. زه خپله د افلاپ د فیمل د بخش افیسره یم، یعنی ټول خودکفایي پروژې دي چې موږ په ساحه کې پروژې تطبیقوو د ښځو لپاره، څه مثلا ښځې د دغه پروژې نه برخمنې سي، ښځې باید خپل حق او حقوق نه خبر سي، څه موږ مثلا څومره حق لرو څومره حقوق لرو، موږ باید څه وکړو چې موږ په خپله پښو ودرېږو. زه دا پروژې سي د خودکفایي لپاره.
د ښې موضوع تاسو یادونه وکړله چې کلیوالې ښځې څه حقونه لري، آیا دوی په دې پوه دي چې حقونه یې څه دي؟ دا یوه جالبه موضوع وه. دوه ورځې مخکې د اکتوبر 15مه د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ و، د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې هم په خپل ایکس پاڼه کې لنډ لیکلي دي چې وایي راځئ چې په ګډه د کلیوالو ښځو حقونو ته پراختیا ورکړو. تاسو چې دومره کلونه تجربه لرئ، کلیوالې ښځې په دې پوه دي چې حقونه یې څه دي، کومو حقونو څخه دوی باید برخمنې واوسي؟
اوس خو چې موږ او تاسو وایي کلیوالې ښځې خو څه کوي، یو ماشوم هم په دې پوهېږي چې څه حق لرم که نه، ښځې خو پوهېږي. ولې په دې اوس ټکنالوژي ډېر پرمختګ کړی، ولې په دې څه خلکو رادیوګانې اوري، تلویزیونونه ویني او مثلا اوري که نه. جمهوریت کې خو چې بعضې برنامې به وو، مثلا د مور ورځ به وو، د معلم ورځ به وو، د ښځې ورځ به وو، موږ به د هر ولسوالۍ نه ښځې دعوت کولې، دلته لوی تالار وو، موږ به ښځې دعوت کولې، ښځو ته به تحفې ورکول، مثلا ښځو ته به مې تاسې دا حق لرئ، مثلا خاوند هم دا حق لري، ماشومان هم دا حق لري، یعنی هر څوک په دې باندې پوه وو چې زه څه حق او حقوق لرم. خو بدبختانه اوس زیاتر په ولایتو کې، جنوبي ولایتو کې، کوم حقوق چې اسلام ورکړی دی هغې نه هم هغه حنانات ډېر معتبر دي که نه. خو یعنی د وخت او زمان سره خلک پوهېږي، یعنی و ډېر تغیرات په خلکو کې راغلی.
بل تاسو ویلي چې ډېر کلونه مو کار کړی، کوی شي ووایئ چې څومره کلونه تاسو د همدغه مرستندوی کارکوونکي پاتې شوي یاست، او تر ډېره مو آیا کاري چوکاټ کې د بې وزلو ښځو سره مرستې کولې، او که په ټوله کې د لریو کلیو او بانډو له بې وزلو خلکو سره؟
په دغه څوارلس ولسوالۍ، په لرې پرتو ولسوالۍ کې ما د بې وزلو ښځو لپاره موږ پروژې تطبیق کړې. 2004 نه را په دې خوا موږ دغه ښځو سره، د ښځو سره موږ غواړو چې د ښځو لاسنیوی وکړو، د بې وزلو ښځو، د یتیمانو او د کونډو ښځو لاسنیوی به موږ باید وکړو. په دغه 2004 نه را په دې خوا په د مختلفو ولسوالۍ کې، په کلي لرې کلي بنډو کې موږ ښځو ته د ښځو لپاره فعالیتونه کړی او د ښځو لاسنیوی هم کړی.
په کومو برخو کې مثلا کولی شي چې ووایي څه ډول لاسنیوی مو کړی دی؟ په کلیو او بانډو کې ښځې مختلفو ستونزو سره مخامخ دي، ډېرې اړتیاوې شاید مختلفې وي.
تاسو ته خو د دود او دستور دومره معلوم نه دي که نه؟ پکتیا خو یو خصوص لري، خصوصا په لري پرتو ولسوالۍ کې دا مرکز ګرځي، نه درته هم لري پرتو ولسوالۍ دي. ولسوالۍ د صدیقې و خزه سکوند کیږي، سره اقل که یو ماشوم ولري بس نور د اجازه نه لري څه بل میړه بل واده وکړي، کلاس ماشومان ولري بس په هغې باندې به کینی، د دې فامیل سرپرستي به د دې په خپله غاړه وي. نو موږ غوښته موږ به سروې کول ګرځېدو، بس دغه خور مثلا نشته ضرورت لري، مثلا که موږ به داسې کونډه اوس هغه به مځکه لرله موږ باغونه جوړول، مثلا که داسې یو زنانه به اوس هغه به کونډه و نور داسې عاید نه لرله، موږ هغې ته د مالداري پروژه هم انتخاب کړی، مثلا پسونه هم ورکړی دي، چرګان هم ورکړی دي، واوې هم ورکړی دي، چې مثلا دوی د دغه نه د دوی د دغه حفاظت او ساتنه وکړي. په اول قدم کې ترینینګونه ورکړی، چې مثلا که ته د غوا ساتې د دغه غوا ساتنه او پر ساتنه او روزنې په باره کې موږ دوی ته ترینینګونه ورکړی، چې موږ تا ته د غوا درکوو، د دې لپاره یې درکوو چې ته دغه غوا د خپل ځان لپاره وساتې، خپل بچیان دې پرې وساتې، هغه باقي مانده شودې مستي سوي هغه خرڅ کړي، د هغې په پیسو باندې ته د خپل کور ټول مشکلات ضرورت پرې حل کړي. یعنې موږ د ډېرو ښځو لاسنیوی کړی، موږ مختلفو پروژې د ښځو لپاره تطبیق کړو. ولسوالۍ کې
دغه پروژې موږ تطبیق کړي دي، بیا کله هم څاري تعقیبوي چې آیا نتیجه یې ورکړې ده نه ده ورکړې؟
هر وخت موږ د نظارت لپاره جوړ کړو. یو دفتر دسته تقریبا د شل درویشت کاله کېږي چې دا فعالیتونه فعالیت شروع کړی په پکتیا کې. یعنې زیاتره پروژې دغه اوس بندې شوې، کارونه یې وتړل شو. خو ټیلو هغه پروژه ده کنه، یو خو د چا حق نه خوري او بل هر کار شفاف ده، هغسې سروې کوي، اما کوم کس مستحق وي هغه کس انتخابوي، او هغه کوم شی چې دوی ولري هغه هغې ته یې رسوي.
د کلیوالو ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت بیا هم هماغه شعارونه پخوانی تقریبا په یو بله بڼه باندې تکرارېږي، وایي چې باید د کلیوالو ښځو د مهمو غمرستو باید ستاینه وشي، دوی د کرنې او کلیوالي سیمو پراختیا کې مهمه ونډه لري، د خوړو په خوندیتوب کې، د ښې تغذیې په برخه کې، او د بېوزلۍ په له منځه وړلو کې. آیا تاسو له دغه شعار سره موافق یاست چې که د کلیوالو ښځو لاسنیوی وشي کولی شي چې په دې برخو کې دوی هغه ټولنه له یوه وروسته پاتې حالت راپورته کړي؟
بالکل سل په سل زه تاسو ته اطمینان درکوم، زه د دې پلوی هم زه دې طرفداري کوم. ولې په دې چې یوه ښځه په کور کې د هغې ته یتیمان پاتې دي که نه، که چېرې د دې لاسنیوی کېږي، د دې یو فامیل ته یو نفقه برابرېږي، د دې سره یو مرسته کېږي، کومک کېږي، دا ډېره غټه لاسته راوړنه ده. ولې په دې سره هغه بل څوک نه لري، واړه یتیمان ورته پاتې دي، بل طرف ته یې مخ نه اوړي، نو مجبور شي د دغسې ښځو را باید لاسنیوی وشي او دغه کار باید ملاتړ وشي.
یو خو د کونډو رنډو لاسنیوی دی، په ټوله کې د نورو ښځو هم تاسو لاسنیوی کوي؟ هغه چې په کورنۍ کې اوسي، خاون لري، نور کورنۍ نور غړي لري؟
ګوره زه خپله شخصا داسې یو عادت لرم، دی ما عادت ته که نه تبعیض هېڅ خوند را کوي، زه باید یو انسان تبعیض ونه کړي. مثلا موږ داسې خوند دي په اوس فعلي شرایطو کې چې هغه په کور کې زوی هم لري، خاوند هم لري، مګم هغه زوی او خاوند یې مخکې کار لرله، ماشي اخیسته، یا مثلا د کوم بل تجارت لرله، کوم بل کار لرله، اوس یو شی هم نه لري، هغه نن ضرورت لري حکومت ته. یوه ورځ موږ دلته جمع کول، ما هغه کسان خو سي پیسې لرله، سرمایه یې لرله که نه، هغه خو اوس وایي څه نهشته، څه نه یې لرله هغه بیخي په صفر کې سر ده. یعنی اوس په دغه اوس فعلي شرایطو کې د هغه که نارینه لري او که یې نه لري، د ټولو اقتصاد صفر کې سر ده، ټول مرستې ته ضرورت لري، کومک ته ضرورت لري، لاسنیوی ته ضرورت لري. قسم د دې څه کسان دي چې پنځه زمانې په کور کې، شپږ زمانې په کور کې دي، بس عاید نه لري، هغه هم
کلی تبعیض نه خبره تیره شي، یو دا چې ډیر مستحق ده، یو دا چې ډیر مستحق نه دی، دغه توپیر تاسو څنګه کولی شئ چې مثلا چا ته مرستې ور ورسوئ، هغه لومړیتوب چا ته ورکوئ؟
مثلا یتیمان لري په کور کې، بېوزلې دي، نارینه نه لري، هغه ډیر مستحق دي. په اول قدم کې باید یو لاسنیوی وشي، د هغه کسانو سره باید مرسته وشي چې هغه په کور کې سرپرست نه لري، یو نانور د کور نه لري، د هغو سره باید په اول قدم کې مرسته وشي، کومک وشي.
دومره موده کې چې تاسو په تیره بیا د کلیوالو ښځو لاسنیوی کړی دی، بیرته مو د دوی هغه عکس العمل لیدلی دی کله چې زه یوې سیمې ته، یوې منطقې ته، د دوی تاسو سره چلند تاسو داسې یو روحیه درکوي چې بیا هم همدغه خپلو هڅو ته دوام ورکوي؟
تاسو باور په خدای وکړئ نوري صاحب، زه همدغه اوس تاسو سره غږېږم، ما ته بېخي ژړا رسي. یعنې دا ښځې دومره دي موږ سره صمیمي دي که نه، چې ما سره د ټول شمیرې دي، یعنی ټول ماته د کور نه وای. تاسو باور په خدای وکړئ چې ډېر وخت تېر شو چې موږ په کور کې ناست وو، تحولات راغله بل لقې نه، موږ به بیا سروې کړی وو په جمهوریت کې هم کړی وو، دا هر څه پاتې شو ګډ ور سو کار کنه. بیا کله چې موږ دوارې لاړو د یو نم نظارت کولو سره موږ دا سروې کړی وو د خلک په ځای دي که نه دي، موږ بیرته دوی سره هم څه تعهد کړی وو، موږ هغه تعهد باندې عمل وکړو. چې موږ بیرته دوی تللو د دوی کورونه سروې کړل، قسم ده که نه دا اره خزه به دې چې خوشحالي نه به سپټه په لب زړل سوته خدا او مې بخین نه لرله ستا سو بیا راځي ته موږ پښتنه کوي، یعنی دومره ښه خاطره موږ د دوی لرو، یعنی بخین ټولې موږ ته دې سوال کا خواندې مندي قسم داري وای په څنګه وکي پښتنه وکي سو اوس خو نه راځي، اوس خو دې موږ پښتنه نه کوي چې سزن سي کنه اره و دوی خپل دې موږ پښتنه کوي دومره صمیمي دي د خلک
ډیر ښه. اغلی زیرک تاسو کار واقعا هم دې ستاینه ورلې په لور کلیو باندې کې مثلا تاسو دا د پټېری باندې خزو لاس نیوي کوي، مخکې تاسو که هم لند یادونه وکړه له د خپل شخصي ژوند تاسو ویل چې شپک ماشومان لري، کوي شي راته وایي چې ماشومان مو غټ دي زده کړې کړي دي یا کوي؟
ونو لري صاحب زده کړې کړي دي، یو زوی مې هم دغه زمزم پانتونی ویلې دي سارنوالی او قضای وویلې، بل زوی مې د غاښو پرتیس دندانې وویلې، او بل زوی مې دولسم نه خلاص وي او کل پانتونی ویل ادبیات درې او د ډېرو مشکلاتو اقتصادي مشکلاتو د وجې نه دغه یو دوه هفته کېږي چې دوبۍ ته مې لېږلې په ویزټ باندې، هلته ویزا لګوي هغه کار کوي، نو بس مجبوریتونه نه کېږي چې کار هم نه یو فامیل درپسې بیا نه کېږي، او لورکۍ مې چې دغه یو لورکۍ مې دولسم نه خلاص ده، بل لورکۍ بس جمهوریت کې دولسم نه خلاص و یو کال پانتونی وویل چې دغه هغه خپل انتخاب سو ژورنالیزم و یو کال پانتونی وویل بعد لغه نه پانتونونه متوقف سو، نو بیا پاتې سو. نو اوس مې ورته ویل چې ولو چې کله ته په کور کې دغه څه به سرنوشت پاتې کیږي، نو دا څه دې څه زده دي هغه دې له زړه وځي. اوس دلته یو شخصي پانتون د رڼا په نوم څه هغه قابلګي او نرسنګي د بیرته مې پیغي کې اوس ورته داخله و اوس هغه پانتون وایي بیکاری نه اوس هغه مت
دغه د دو لونو چې تاسو یادونه وکړه دوی څه غوښتل چې کومې رښتې ووایي لوړې زده کړې وکړي چې اوس متاسفانه له محروم دي؟
د یو لور کې خمه ژورنالیزم سره یې علاقه لرله، بیا دولتي پانتو ژورنالیزم کې کامیاب هم شو، او د بل لور کې میسجه ما درته وکړه چې دولسم نه فارغ دي بس د نظامي هغه سره علاقه لرله، دی ویل چې زه هغه اکاډمي پولیس وایم. نو اوس د بل ورځ مې ورته ویل معلومات چې تا ته به هم دغلته ثبت نام وکړم، ته به هم دغه زمزم ووایي، دی ویل چې زه زمزم نه وایم، او زه بس کله خدای یو رحمت زه بیا افسري وایم هلته سره سخوا
نن خپل خوخه ته د پریخي دي چې هرڅوک هرڅوک په ټوله کې تاسو ویل چې په پکتیا کې په څوار لسو ولسوالیو ګرځېدلی یاست، او دغه د ټی ال او سره چې تاسو کار کوئ په دومره کلونه خلکو ته مو مرسته رسولې دي په تیره بیا بې وزلو ښځو او کونډو ته، مخکې مو چې دا مرسته رسولې او اوس چې رسوي، آیا په مرستو کې په دې وروستیو کې کوم کمښت راغلی دی؟ نشي کولی چې په هغه ډول مو چې په تیر د جمهوریت دوره کې په تیره بیا له دغو بې وزلو کسانو سره مرستې کولې اوس نشي کولی، یا هماغه ډول مرستې ورسوي؟
د مرستو اندازه هم کمه شوې ده، او بل موږ هم داسې په ازادانه توګه نشو کولی چې لاړ شو مثلا دوی نه نظارت وکړو، دوی د کارونه نظارت وکړو، دوی لیدنه وکړو، شاید دوی نور څه غواړي، مثلا څه تقاضاوي لري، هغه کوم مثلا د باغداري پاکله یا د زراعت پاکله چې موږ تخمونه ورکړی موږ د هغونه نظارت وکړو، څه وایي ګورو شاید دوی په صحیح صورت په صحیح طریقه استفاده تر کوي نه کوي، واقعا کمښت راغلی. ولې په دې سه اوس ډېر موسسات کم سه کنه
په ټوله کې په پکتیا کې ځمکه ډېره کمه ده د کرنې په تېره بیا د دغسې ښځو چې تاسو لاسنیوی کوئ د بې وزلو هغه برخې مو ځانګړي کړي دي چې کیدای شي دوی سره مرسته وکړي او دوی تر یوه حده پورې له اقتصادي پلوه په خپلو پښو باندې ودرېږي، مثلا هغه کومې برخې دي؟
بالکل موږ بالکل دا په نظر کې نیولې ده، موږ ما وویل کنه چې موږ سروې کوو، مثلا یو چا ته چې موږ باغ په نظر کې نیولې ده، موږ اته زو د هغې مځکه اندازه کوو، سروې کوو، موږ هغې ته د هغې مځکې په اندازه باغ ورکوو. مثلا واقعا تاسو خبره پکتیا کې مځکې کمې دي د خلکو، په لرې پرتو ولسوالۍ کې ټول غرنۍ مځکه ده کنه، موږ دا په نظر کې نیولې چې په غرنۍ مځکه کې کوم شی حاصل ورکوي، مثلا هلته چهارمغز دي، هلته زنغوزي دي، یعنې قیمتي میوه ده، موږ د هغو لپاره د دغې هغه په نظر کې نیولې دي. خلکو ته ولې په ټیلوغ د ډېر وخت کې فعالیتونه کوي، همغه د دوی لپاره د دوی نیالګیم دلته تربیه کړی دي، انجنیران وو تربیه کړی دي، بعد لږه ولسوالۍ ته وړی دي، په خلکو باندې توزیع کړی دي. یعنی تاسو باور وکړئ هغه چهارمغز موږ په خلکو په پټان کې خلکو ته توزیع کړی دي. موږ اوس ورس وګورو هغه د دوی هغه خپل غرنۍ چهارمغز یو خوند لري د تیلسو ته توزیع کړی دی. چهارمغز لري مثلا کومه ځکه څه شګلي نه ده، موږ هغې ته په نظر کې نیولی د بادامو باغونه مورته جوړ کړی دي. مثلا څوک د سبزي لپاره مځکه لري، موږ خلکو ته سبزي ورکړی. مثلا د ښځینهو لپاره دا کچن ګاردن یا باغچه خانګي سوی د هغو لپاره سبزي په نظر کې نیولی دي. په مختلفو بخشو کې موږ سروې کړی د خلکو نه میلی سه. مثلا ته کوم کار کوی سي، باغ غواړي، مفتري غواړي، سبزيجات غواړي، هر څه چې دوی خپله تقاضا کړې موږ هغه مرسته ورسره کړې.
ډېره زیاته تقاضا د دوی په کومو برخو کې ده؟
ډېره زیاته تقاضا خو د دوی سره د زنانه، خصوصا زنانه زیاتره د مالداري سره علاقه لري، مالداري سره او مرغداري سره د دوی سره علاقه لري.
نتیجه یې مور کړې ده؟ مثلا هغه چې تاسو ورسره مرسته کړې دي که فارمونه مور ته جوړ کړي وي، یا د چرګانو، یا مثلا د غواګانو، حتی مثلا د وزو یا د نورو، په دې برخه کې هم هم ورسره داسې مرسته کړې دي؟
تاسو باور وکړئ نوري صاحب موږ هغه کوم پورې پروژه مو د اسلسي په نوم باندې هغه پروژه د موږ ختم شوې ده. بله ورځ کابل نه راغلی و دغه بسلان سروې او انلاین سروې کوله. بیا سه لاړم، تاسو باور وکړئ چې موږ دوه دوه مېږې ورکړې وې، کنه اوس یې هغه دوه دوه مېږې ونه چې سره میتر جوړې کړی. بس هغلته مصاحبې ورسره وکړه، دوی ویلې چې موږ مثلا په کال کې دغه مېږې چې موږ ته لنګېږي دوه بچې زېږوي، خزینه وي، موږ ساتو د هغه بېرته هغسې موږ ته مېږې سي غټ سي او نور بچې وزېږوي، او که نر وي موږ یې خرڅوو مثلا په هغه پیسې باندې، موږ د خپل کور مشکلات پرې حل کوو. یعنې خلکو رامېتر جوړې کړی. مثلا د دوه میګو نه یاري ولس میګي دولس میلې میګې اته میګې تر جوړې کړی دي، او غوا هم څه ورکړی و. تاسو باور وکړئ څه هغه غوایې که خرڅه کړی ده، یا مثلا وخت پې تېر شوی د هغې غوسه یې ساتلی ده، یا مثلا هغه غوایې خرڅ کړی ده د هغې په عوض باندې میګې اخیستې، هغې د هغې نه سودنې جوړې کړی دي. یعنی ډېره ګټوره و دغه هر ټکې د مالداري پروژه ډېره ګټوره و.
تاسو پکتیا کې فعالیت مو معمل ته سرته رسولی ده، په تېر جمهوریت کې هم تاسو مخکې موږ خبرې کولې، په ځینو نورو برخو کې هم تاسو د ښځو لپاره د عامه پوهاوي په برخه کې ځینې فعالیتونه سرته رسولي کوئ. چې وایي اورېدونکو ته چې دا څه ډول فعالیتونه وو چې ښځو ته مو معلومات ورکول؟
ما انتخاباتي کې مې کار کړی دی، هغوی عامه په باره کې تبلیغات کړی ده. مثلا انتخابات یعنی څه ګټه لري؟ مثلا انتخابات په کومه طریقه کېږي؟ د صحت په بخش کې د ټولو طرفه موږ یو پروژه لرله، د صحت په بخش کې ترینینګونه ورکړی دي خلکو ته. مثلا ما خپله 9 کاله ما د جندر بخش کې مې کار کړی، په یو کور کې سزت للی. مثلا تاسو باور وکړئ زه یو کور ته تللی وم، جندر په بخش کې زما کار کول، جندر افیسر وم، چې نارینه و ښځه و خاوند په کور کې، دې خپله لور ورکړی و. حتی ښځې تر خبر هم نه و چې دوی ما کنه مال ولې د لور خو دیسه نه ده، څه د پلار نه دی، آیا د ښځه په کور کې حق نه لري؟ دای مور د تا نه دی، دی حق دی ته، ته ولې د دې سره تا ولې مشوره نه کوله، تا ولې د خپل لور نظر نه غوښته؟ یعنی تاسو باور وکړئ دغه ښځه او میړه په ځوان کې دومره تغییرات راغله. کنه صدا خپل منګل و، اخیر ستللی و، منګل ته تللی و، ماته د منګل نه چهارمغز راوړی و. یعنی تا د ترینینګ په باره کې، یا تا د خبرو په باره کې، له برکت یې کور کې ډېر تغییرات راغلی.
دا تاسو د جندر یادونه وکړله، د جنسیتی برابری پخوانی وخت په پام او د اوسنی وخت په پام تغییرات راغلی دي په ټوله کې. کوای شي چې داسې راته ووایي چې په کلیوالي سیمو کې د اوسنی وضعیت کوم اغیز لیدل کیږي؟ یعنی ښځو چې هغه پخوا کوم کارونه د باندې د کور سرته رسول، آیا اوس یې کولی شي سرته ورسوي، او که چیرې پر دوی هم ځینې محدودیتونه لګول شوي دي؟
دا محدودیتونه خو رښتیا لګول شوی دي نوري صاحب. ګوره دلته پکتیا کې، یو پکتیا کې نه، په ټول افغانستان کې چې دوه بخش ته ترجیح ورکړی شي، یو د صحت او یو د تعلیم تربیې بخش ده. نور ښځې مثلا هغه مخکې څه مثلا ښځې بتلی په یو پروګرام کې به یې ګډون کول، کار به یې کول، خپله وظیفه به یې سرته رسوله، اوس هغه نشي کول. یعنی د ښځې حقوق اوس بیخي د پښو نه لاندې ده.
په کلیو کې څنګه وضعیت څه ډول ده؟ تاسو چې کلیو ته ډېر زیات ځئ، په کلیو کې د ښځو وضعیت
په کلي کې خو والا مخکې ښه و، مخکې ښه و، اوس بېرته ظلم په ښځو باندې شروع ده. هغه لرګي دوی په خپل سر راوړي، د پټي کار دوی کوي، مثلا د مالو خدمت دوی کوي، نارینه یې بس غوړ ګرځي، ټول ظلم په ښځو باندې ده. مخکې خو به موږ ترینینګونه ورکول، نارینه به هم کېنوله، دوه وروره دا دي تا حق ده. څه مثلا یوه ښځه چې راځي، مثلا ته وړو ورته راوړي، د سر په سر یې واچوي، دی په سر غرو ته جګوي، نو ته نارینه یې، دا کار باید ته وکړي، دا خو ظلم ده، دا خو ښځه ده، دا خو یوه نه ده چې ته مثلا دا د لرګوی پیټه په سر ګدي، دا څومره غټ ظلم ده، دا کار باید ته وکړي. یعنی مخکې به موږ تلو تبلیغ به م کوله دوی سره به غږېدو ډېر تغیرات په خلکو کې راغلی و.
ستاسو تجربو ته په پام ښځې ته ډېر زیات معلومات ورکول شي چې دا پوه شي چې حقونه یې څه دي او که سړو ته چې دغه وضعیت بدل شي. په ټولنه کې موږ دغه دودو دستورونه ډېر حاکم دي، ډېر قوي دي. د دغه وضعیت د بدلېدو لپاره آیا ښه به دا نه وي چې مثلا تاسو نارینه وو سره خبرې وکړئ؟ نوري صاحب،
ما زه تاسو سره نظر یم کنه، د نارینه وو په فکر کې څه غلط را دي. دوی نارینه سره دغه ورکړه فکر ده کنه، چې دوی په مازغه کې پیچکاری شوی خدای نارینه نارینه ته څه معلومات ورکړل شي، دوی ته څه ترینګونه ورکړل شي، نارینه څه څه وایي خزي منی
هم دا خبر مکول. هغه د لومړني انتخابات چې د کدی د ولسمشري انتخاباتو کدی ولسی جرګې لپاره انتخاباتو په تیر وغو کې، نو د انتخابات سره دا موضوع ډېر راپورته کېدله چې که ښځو ته هر څومره آګاهي ورکول شي بیا هم تصمیم نشي نیولی هماغه نارینه ده. حتی د یو قوم په سطح باندې ټول قوم جګېږي، وایي چې شاته باید رایه ورکول شي، تر دې حده پورې حتی فرد نشي کولی. نو ټولنه په دغه شکل باندې ده.
کار کوله کنه برا دې سيناريونه اوس اته د خزینه او کارتونه په ټولول د سجمی را به په خپل خواخه به ویل شه. دا مثلا نیمګه د کورنۍ د خزو کارتونه کې دوی اجازه نه لري. خو د دویم ځل لپاره چې هغه یا ما دوی ته تبلیغ وسو، دوی ته معلومات ورکړي، نه ډیر خزي په یو تاسو باور وکړي چې دې څه خزي وې چې لري پروتول سوالې نه په خپل د رای سنټر ته ځان رسوله. دوی ویل چې نه موږ د خپل خواخه باندې ترای ورکو. هغه یوه نیمه نارینه و سیده یوانی مو زور واک وس مثلا ما خزه د سره په موزي زم د دوی کارتونه ز په خپل مثلا علم یو جيد دوی راي ز خپل ورکم په دویم ځل لپاره دریم ځل لپاره خزینه ډیر پولیس و ډیر خپل کې پاسه خپل براتله هغه راي محل کې خپل راي ورکول.
مېرمن زیرا تاسو چې دومره کلونه فعالیت کړی دی په جون کې سه لازی وی چې هغه ورسته په یو خوږی خاطرې باندې بدلیږي یا په ترخی خاطرې باندې بدلیږي، د سه لحظو سره مخامخ شوی یا یعنی خوږه خاطره د سه لري؟ که خواګه خاطر نه
شه، خواګه نه ستا خو خیر اوس اوس بيخي نه اوس خره خزو نه بيخي هغه خواګه خاطرې تر فصل سوې. ما خواګه خاطرې مې سوه په دغه وسنه فعلی شرایط کې په دغه وس د امارات په امارات کې سکل دوی راغلو پنتونونه په خزو باندې باندې، یعنی موږ ډیره مایوسه وکړ. نو موږ شخصي پنتونونه مو ویلې پیسې مرکړه، نو دا څنګه دغه موږ خواري ټوله پاسو
دا خو ترخه خاطرې دا خو ترخه خاطرې
دا دا نه دا خواګه خاطرې ده. څه کله موږ ته په کومه ورځ د ادارې نه زنګ وکړ کنه د مدیریت نه چې په تاسو باندې زه او زیری کوم په پښتانه سي تاسو پوهنتون بیرته شروع شو. یعنې ډېر د خوشحالي ځای اوس موږ یعنی امیدواري د موږ پیدا شو. بس کله چې موږ پوهنتون خلاص که اسناد هم لا نه واخیستې چې بیرته بندیز ولګېدل نو هغه یې بیا ډېره ترخه خاطره
وویل. بله بله مېرمن زیرک، خبرې مو ډېرې وکړلې. که په آخر کې دی داسې نورو ښځو ته پیغام لري په تېره بیا هغه چې تاسو دغه له فعالیت سره تړلی دي، تاسو یې لاسنیوی کړی دی او په ټوله کې مثلا دغه اوس چې ستاسو غږ اوري د افغانستان په نورو سیمو کې دغسې ښځې، دوی څه کولی شي؟ دغه مرستې چې ورسره شوي دي آیا دا د دوی لپاره الهام بخونکي دي چې کولی شي په خپله په خپلو پښو ودرېږي او د خپلې کورنۍ لپاره یو مړۍ ډوډۍ وګټي؟
د افغانستان ښځو ته خصوصا د پکتیا خوندو ته سه موږ د هغوت هم کارونه کړی، خدمت هم کړی ده، د دوی لاسنیوی کړی. ما پیغام دوی ته دا ده چې دوی باید خپل مورال او انرژي قوت له لاسه ورکړي. دوی باید همیشه د خپل حق نه دفاع وکړي. هغه حق چې اسلام ورکړی موږ هغه زیاتر د بس وسي څو څه ښځه حق غواړي او څه غواړي چې اروپایي حق وکړو. نه نه نه، موږ حق اسلام چې موږ ته راکړی چې دوی اوس فعلا په دغه کلي شرایطو چې دوی هغه خپل حق او حقوق لاسته راوړي دوی ته ډېر شی ده. او زه همیشه وایم دوی باید با جرأت وسي، با همت وسي. افغان ښځې باید خپل جرأت او همت له لاسه ورنه کړي. بس کمرو خو هغه به د الله له طرفه وي.
ډیر زیاته مننه انارګل زیرک چې په دې خبرونه کې مورا سره ګډون وکړل د ازادي ملما. او تاسو د نورو بریلیتوبونو هیله کوو په دې هیله چې همدغه څه چې د بېوزلو ښځو د کونډو او روندو لاسنیوی مو کړی دی همدې کار ته دوام ورکړي. یوه دنیا مننه چې په دې خبرونه کې مورا سره برخه واخیسته.